روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونې په دې برخه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي زه سلطان محمد سرور په خدمت کې په دې خبرونه کې د وینې د اهداد د نړیواله ورځ په مناسبت د ناروغانو د ژغورنې لپاره د وینې د اهداد یا ډلۍ کولو او د وینې د یو معیاري بانک اهمیت او د وینې د شایع ناروغیو لکه د وینې کموالی یا د وینې د فشار په هکله خبرې کوو. هر کال د جون 14مه د وینې د اهدا یا ډالۍ کولو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د هغو میلیونو کسانو درناوی کیږي چې د نورو کسانو د ژغورنې لپاره خپله وینه ورکوي. ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد د خبرونې میلمه دی. ډاکټر صاحب حکمت جو یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکه او موږ سره په خبرونه کې است. خبرونې ته ستړي مسئ.
خوشحاله اوسئ. مننه کوم سردار صاحب تاسو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې خوشحاله او آباد اوسئ. مننه.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. دغه د وینې ورکول یو کس بل اړمن ناروغ ته وینې ورکوي سربیره پر دې چې دغه کس ژوند ژغوري خپل دغه کس ته وینې ورکوي کومه ګټه لري؟
په دې کې ډېرې ګټې دي چې دغه جملې نه یو هم دغه ده چې دغه شخص کله چې وینه ورکوي د ده دغه د هډوکو مغزو چې د هغې وظیفه د وینې تولید ده هغه تندې کېږي او هغه فعالیت کوي او هغه نوي د وینې حجرات جوړوي. افغاني د وینې حجرات چې د ده په بدن کې وي هغه د دې عضویت نه خارجېږي چې د هغه په واسطه د یو کس ژوند ژغورل کېږي چې دا هم د طالبات او خوراوی ګټه رسوي او د دې په خپل وضعیت کې هم اغلار حجرات د وضعیت نه خارجي دي او د وینې نوي حجرات دي غذایی نشي چې دا د ټول لویه ګټه شخص ته بلل کیږي.
مننه ډېر ډاکټر صاحب. په کوم حالاتو کې یو ناروغ د وینې انتقال ته ضرورت یا اړتیا پیدا کوي؟ یو خود عموماً دغه د ترافیکي پیښو په حالت کې وي، د جنگونو په حالت کې وي، نور کوم هغه حالات دي چې په هغه کې معالج ډاکټر صاحب مجبوري کې چې خپل بیمار ته وینه ور انتقال کړي؟
هغه حالات چې وینې ته ضرورت احساسي دي یو خو هم ترافیکي پیښې او کاندیدات دی چې د خوندینی سبب د مریض سره کېږي او وینه ضایع کېږي. په دغه حالاتو کې وینه مریض ته ورکول کېږي او دوهم هغه حالات چې جراحي عملیاتونه یو کس ته صورت نیسي او د جراحي عملیاتو په وخت کې یو ناروغ ډېره وینه ضایع کوي. د مثال په توګه هغه مریضان چې په قلبي امراض واخلي او قلبي جراحي د هغو په مرستې صورت نیسي ډېر وینه د جراحي په وخت کې ضایع کېږي. نو ځکه دغه اشخاص څو پاینټه ته وینې ته ضرورت پیدا کوي تر څو چې هغه عملیات په کامیابه شکل سره ترسره ورسېږي. نو دوی ته باید کافي اندازې سره وینه د عملیات په جریان کې مریض ته ورکړی شي. او درېمه هغه کسان چې هغوی کمخونه وي، یعنی د وینې حجرات په بدن کې کم وي، هغو ته هم وینه ورکول کېدای شي. مثلا هغه کسان چې د وینې سره حجرات کم وي هغو ته د سره حجرات ورکړه صورت نیسي، یا هغه کسان چې هغو کې مثلا خونریزي لري او د وینې یو تعداد حجرات چې هغه البته صفحات دمویه یا د پلاتلت په نام سره یادیږي د هغه کمبود له وجې مریض ته خونریزي پیدا کېږي، نو هغه مریضان ته همدغه حجرات د وینې ورکول کېږي. او څلورم کسان چې په سرطاني ناروغیو اخته وي، سرطانونه معمولا د وینې د کموالي سبب کېږي. نو د سرطان مریضان همیشه کمخونه کېږي، وینې مبارک کې کمیږي، او یو د دلایلو نه چې سرطان مریضان ډېر زور مري هم کمخونې دي، یعنې د وینې مقدار کدی که کمی دی موزک ها کسان چی سرطان وقتا دی خوصان دیوی سرطان و بانی اغا مریضان تا باید با کافی اندازه سر و متواتر شکل سر وین ورکلی شید تا سوشی در اغوی جوان خوش بودل شید او پینزم هغه ماشومان چې د مایندونه پیدا کیږي او دغه ماشومان دوی امراض ولري او یا خونریزی ولري او یا داشن د مور او د نوزاد یا د جناین دوبینی په ګروپونو کې څه تفاوت موجود وي چې د نوزاد یا د نوې زیږیدلي ماشوم د وینې د وزاراتو د تخریب سبب شي نو دوی هم په کنخونی باندې اخته یي چې کله تولیدېږي نو ځکه دغه نوي ماشومان ته هم کله کله وینه ورکول کېدای شي. دلته باید یو پوینټ ته اشاره وکړم، هغه دا چې په پرمختللي هیوادو کې ځینې ماشومان د مور په ګېډه کې چې لا تولد شوی نه وي هغه جنینونه هم کمخونه وي، هغه کمخونی تشخیص کېدای شي او د مور په ګېډه کې ماشوم موجود وي او د وینې ترانسفیوژن یا انتقال ورته صورت نیولی شي، ځکه ډېر امراض دي چې هغه په داخل د رحم کې چې ماشوم لا تولد شوی نه وي هم د وینې د کموالي سبب کیږي او د وینې د کموالي له وجې د مور په ګېډه کې چې ماشوم لا تولد شوی نه وي کېدای شي چې تلف شي. نو د دغه حالاتو د مخنیوي لپاره د وینې د ماشوم چې د مور په ګېډه کې په رحم کې موجود وي هم د وینې انتقال صورت نیولی شي او ماشوم ژوند ژغورل کېدلی شي. او بالاخره آخري حالت هغه حالت ده چې هغه میندې چې هغوی ولادت کوي، خصوصا هغه میندې خپله حاملګي هم کله کله د وینې د سرو حجراتو د کموالی سبب کېدای شي که چېرې په کافي اندازې سره غذایي مواد مور وانخلي. په نورمال حالت کې وینه معمولا په حاملګي کې زیاتېږي، ولکه چېرې غذایي مواد لکه اوسپنه، ویټامینونه، ویټامین بي 9، ویټامین بي 12، دا ویټامینونه کمبود موجود وي یا ویټامین سي د مور په غذا کې، دا ټول کېدای شي چې مور ته کمخونی پیدا شي. نو ځکه هغه میندې چې هغوی کمخونه وي د ولادت په وخت کې کېدای شي چې دوی وینې ته ضرورت پیدا کړي او دوی ته وینه ورکول کېدای شي. نو دا هغه حالت دي چې په عمومي صورت سره موږ کولی شو چې دغه مریضان ته وینه ورکړو.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت جو لدې هر اړخیزې او جامع او جامع معلومات څخه. مونږ ته مخکل دی چې خبرونه ته راشو، مونږ په خپل ویب پاڼه باندې د نن نه خبرونه په اړه معلومات خبره کړی وو. ځینو ګرانو اوریدونکو تماس نیولې ده، پښتنې مطرح کړې دي، ځینو نور مونږ ته پښتنې را لېګلې دي په ویب سایت کې، هغه به زه تاسو ته ولمنم. اول به دغه ګران اوریدونکو پښتنه واورو، د ما تخنیکی همکار به پلی کې وګورو چې دوی سوای.
السلام علیکم، سمیع الله سیالم د کوزی پختونخوا بر دیر څخه. زما پختنه د ډاکټر صاحب څخه دغه ده چې زما دوه کلنه لور ده او د هغې وینه کمیږي، نو د هغې له وجې نه بیا په لاسونو او خپو باندې دړي. کله چې موږ ور ټیسټ وکړو دوایانې ډاکټر ورکړي سټیم دپاره میاشت نیمه ښایي او بیا دغه عمل مخې ته راځي. ډاکټر صاحب څخه زما دا پوښتنه ده چې د دې علت څه کېدای شي او د دې صحیح درملنه څه ده، که موږ ته صحیح جواب راکړی شي.
ډاکټر صاحب، سمیع الله خان مو واورېدان له دیر نه خپل پیغام پریښی، وای کور کې ماشوم ده، ناروغ ده، هر وخت د وینې کموالی سره د چره کیږي، که تاسو معلومات ورکړئ مهرباني ډاکټر صاحب.
مننه سمیع الله خان وروره، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ، په ګیر کې ښه حالات ولرئ. کمخونی په ماشومانو کې کېدای شي چې مختلف عوامل ولري. معمولا موږ د کمخونیګانې چې انیمیا هم ورته ویو په درې کټګوریانو ویشل کېږي، چې ماکروسایټیک ده، مایکروسایټیک ده او نارموسایټیک ده. په ماشومانو کې کېدای شي چې هر نوع دغه انواو یا شکلونو د کمخونی رامنځته شي، خو زیاتره ماشومانو کې ځینې کمخونیانې دي چې هغه ته مثلا سفیروسایتوسس وی یا ارگنیسمال دکشورنال هیموگلوبین یوریا وی یا تعداد انزایمونه کم وی لکه ده گلوکوس سکس فاسفیت دی هایدروجناس دیفیشنسی موجود وی یا تعداد نور انزایمونه یا سکل سل انیمیایی چی پا غیقی هیموگلوبین که مشکلات موجود وی نو دغه حالات که چیر موجود وی نو دا به بهتره یه چی بوی دیو دیبین متخصص تر نظر لاندې خپل ماشوم تر درملنې لاندې وساتي، تر څو چې اول باید د دې کمپونی نوعیت تشخیص شي چې کومه نوع کمپونی ده. او کله چې هغه نوعیت د کمپونی تشخیص شو، بیا کولی شو چې د هغې تداوی په ښه شکل سره مخکې یوسو. مثلا هغه مریضان که چیرې هغوی سکل سل انیمیا ولري، یعنی هغه نوع کمپونی چې په هغه کې په هیموګلوبین کې مشکل موجود وي، یا هغه مریضان چې هغوی مثلا تورې د وینې د حجراتو د تخریب سبب شي، نو دغه حالات کې کیدای شي چې دغه مریض لپاره عملیات صورت ونیسي یا تورې لرې شي، بیا هغه کمپونی ښه کېږي. نو هر نوع کمپونی ځانته یو خاص میتود د تداوي لري چې بیا هم دا تکرارم چې اول باید دغه نوعیت د کمخونی تشخیص شي، عامل د کمخونی باید تشخیص شي، نو د کمخونی د تشخیص په اساس تداوي صورت نیولی شي او مریض ماشوم کې کیږي. نو جلدي انتفاعات کیدای شي په مختلف کمخونیانو کې پیدا شي. نو بیا هم وایم چې د کمخونی یا انیمیا تداوي اکثرا خدمتی جوار که چه صرف نویت تعیین شی، انشاءالله مریض با کاملا خشی. نو که دی ویتامین کم والی موجودی کافی اندازی سر ویتامین باید مریض سور کلیشیم که دی وصفانی کم والی موجودی وصفانو باید مریض سور کلیشیم که چه رکم مزمن امراض موجودی چه اغده کم کنی سبب شوی یا باید تدویشی، او که چه رکم نبینی مغزو نشی کولی چه کافی اندازی سره نبینی حجرات تولید کی چه غطا پلاستیک نیاوی، اغا حالت باید تدویشی چه کل کل ضرورت دیدی پیشیدی چه مریض باید حدو که مغزو ترانسپلانت شی، یعنی پیوند شی، چه یو کس یو مریض یو شخص سالم شخص ناروغ تا نبینی د هډو کې مغزو ترانسپلانټیږي یا پیوند کیږي. چیرې مثلا د ګردې امراض موجود وي، د ګردې ځینې مزمن امراض کیدای شي کمخونی مریض ته پیدا کړي، یا هغه مریضان چې کیدای شي هغوی خوندیزي ولري کیدای شي چې کمخونی ورته پیدا شي. همدارنګه د تلسیمیا مریضان چې یو نوع مرض ده چې په هغه کې هم د ګلوبین په جوړښت یا تولید کې مشکل موجود وي، په هغه حالات کې باید مریضان تشخیص شي او تداوي شي. همدارنګه کله کله ځینې ماشومانو کې سرب، چې موږ تاسو سرب ورته وایو یا په انګلیسي باندې لیګ ورته وایي، دغه هم کیدای شي چې د کمخونی سبب شي. خصوصا لید یا سرب په رانج یا په فارسی کې چې سرما ورته وایي، په رانج کې ډېر زیات موجود وي. نو هغه کسان چې خپل ماشومان سترګې رانج کوي، نو دا کېدای شي چې د لید تصمم باندې دغه ماشومان اخته شي. نو دغه د رانج ډېر استعمالول هم کېدای شي چې یو نوع کمخونی رامنځته کړي، نو ځکه دغه رانج نه باید استفاده صورت ونیسي. یا هغه کسان چې په هغه ظروفو کې چې هغه زیاتره خپل ترکیب کې لید یا سرب ولري، نو هغه دیګونه یا هغه کاسې چې سرب په ترکیب کې ولري، دیغونه دوی د غذا د خوړلو لپاره استفاده کوي، کېدای شي چې په کافي اندازې سره سرب غذایي موادو کې تیر شي او دغه سرب بدن ته داخل شي، او دغه لید پویزننګ یا د سرب تصمم رامنځته کوي چې دا کېدای شي مریض ته کمخونیانی پیدا کړي او مریض کوم کوم یخ کېږي. نو ټول دغه حالات چې ما ویلې سمیرا خان ته، دا ټول باید د معالج ډاکټر په واسطه باندې تحلیل او تجزیه شي. بلاخره د کمخونی اسباب ولټول شي، نوعیت د کمخونی تشخیص شي، د هغې مطابق بیا تداوي مخکې وي. که چیرې وینې ته ضرورت وي، وینه ورکول کېږي، او که چیرې دوا ته ضرورت وي، دوا ورکول کېږي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت جو. نورو مخاطبانو او اوریدونکو هم تماس نیولې پښتنې را لګلې دي، هغه به واخلو، خو مخکې دې به یو اعلان نشر کو او ورسره بیا برنامه تر وګرځو خبرونه ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ډاکټر صاحب حکمت جو، د موږ یو مخاطب دی، نوم یې لیکلی امیر نواب چترالای. دای وای چې د ما دوه بچی دی په تلسما اخته دی، که څه علاج راته وخی. دوی لیکلی دی بل اوریدونکو دی عبدالله عابد دی، لیکلی دی چې زمون کور کې مریض ده، کم خونی لري، عمر یې 40 کال دی، زنانه ده او واده شوی. ډاکټر صاحب حکمت جو، دغه دواړو مخاطبانو ته که څه توصیه لري مهرباني وکړئ.
مننه کوم سردار صاحب. محترم دی نواب ورو ته باید زه وایم چې پلاسی میاګانی معمولا هغه کمکونیانی دي چې په دې کې دغه خپل هیموګلوبین چې پروتین ده د سړو حجراتو په منځ کې موجود دي، او دغه هیموګلوبین وظیفه د اکسیجن انتقال ده. نو کله چې موږ وایو چې پلاسیمیا، په دې معنی چې دغه د ګلوبین پروتین چې دوه نو البته دغه د چیو د الفا ګلوبین په نوم سره یادیږي، بل هم د بیتا ګلوبین په نوم سره یادیږي، د دوه په جوړښت کې مشکل موجود ده. چې ځکه دغه تلسیمیا هم د دوه د جوړښت د تشوش له وجې نه په دوه برخو ویشل کیږي، چې یو الفا تلسیمیا ده او بل هم بیتا تلسیمیا ده. نو دغه مریضان معمولا دوی ته د وینې ترانسفیوژن یا انتقال صورت نیسي. دا مریضان داسې خاص سببي تداوي شوي چې باید د دې مریضان سره وشي وجود نه لري، ولې معمولا مریضان دپاره کله چې کم خونه کېږي وینه ورکول کېدی شي. دا یو جینیتیکي ډیفیکټ ده، یو جینیتیکي تشویش ده، او مریضان دپاره فقط د دې انتقال صورتي ونه شي، او کله کله ضرورت کېږي چې دوی تورهی هم لري شي، ترڅو چې دغه مشکل نه کم شي. او ولې زیاتره د دوی ته فقط هغه د وینې انتقال ده چې د وینې انتقال ورته صورتي ونه شي. او بل ورور چې عبدالله میږي، عبدالله ورور هغه چې ما مخکې هم یادونه وکړو چې کمکونی کله کله په میندو کې پیدا کیږي، اوس هغه میندو کې چې هغه چایلد بی ارنګیج کیږي، یا مطلب هغه میندو چې هغوی د ماشوم د تولد د ماشوم یا د بارداره کېدو په عمر کې، چې معمولا دغه عمر د 18 کلنۍ نه شروع تر 15 تر 30 کلنۍ پورې کولای شي چې ماشوم پیدا کړي. دوی کله کله د غذایي موادو د نه موجودیت له کبله کېدای شي چې په کمکونی اخته شي. نو ځکه د دوی هغه غذایي مواد باید وڅېړل شي چې دوی څه شی اخلي. غذایي مواد کې ښایي کافي اندازې سره ویټامین سي، ویټامین بی 9، ویټامین بی 12 موجود دي، کله دي ښایي کافي اندازې سره اوسپنه او زینک په غذایي مواد کې وجود لري که نه لري. نو که چیرې د غذایي مواد دوی په کافي او په بشپړه توګه تامین شي، زه فکر کوم چې دوی کمخونی خپله ښه کېږي. او بیا هم که چیرې د کمخونی سویه ډېر زیات وي، یعنې هغه د هیموګلوبین سویه چې معمولا په ښځو کې باید 12.5 ګرام فی دسیلیتر نه باید پورته وي، نو که چیرې دغه سویه کم وي او نویت د کمکونی تشخیص شي، چې دا کمکونی د اوسپنې د کموالي له وجې پیدا شوی یا دا چې د ویټامینز د کموالي له وجې پیدا شوی، نو په کافي اندازې سره اوسپنه چې د تابلیتو په شکل سره موجود وي، او کله کله د انجکشنو په شکل یا د پیچکاریو په شکل سره موجود وي، او یا ویټامینونه چې هغه د ډاکټر په واسطه سره تشخیص کیدی شي چې کوم نوع کمپنی ده، بیا د مطابق د لپاره تدابیر شروع کیږي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب احمد جو. د موږ بل مخاطب دی ګران اوریدونکی دی نور احمد نوري نومیږي ډاکټر صاحب. دای وای چې زه په دوبۍ کې اوسم، نو پوښتنه کړې وه او دا پوښتنه ما سره هم وه مخکې دې چې راسم مطرح کوم. دوی ویلي دي چې کوم خواړه شته په کورنیو خوړو کې سیوینه زیاته کی. ساده او ښه پوښتنه کړې ده ډاکټر صاحب ما په نظر.
مشکل دی چې د غورو ته جواب ورکړو. د مخکنی غورو چې د تلسیمیا باره کې یو څه معلومات او څه غواړم چې دوه پنځه نور هم اضافه کړم، هغه دا چې د دې په څنګ کې چې تلسیمیا مریضانو ته موږ ترانسفیوژن کوو، یعنی وینه ورکول کېږي، یو بل تداوی ده چې د آیرن چیلیشن تراپی په نام سره یادیږي، چې دوی لپاره دغه دواګانی ورکول کیږي تاسو چې دوی چې جاته وینه اخلي د وینې د زیات اخیستلو په نتیجه کې د وسپنې ترسب د دوی په بدن کې رامنځته کیږي. نو ځکه کېدای شي دوی ته یو بل مرض پیدا شي چې هغه ته هیموکروماتوسس وایي، چې هغه بیا معمولا دغه لوجې نه د تلسیمیا مریضان تلف کیږي. نو دوی لپاره بیا ځینې نور دواګان دي ورکول کیږي چې هغه وینه د دوی له بدن نه اوسپنه د دوی له بدن نه خارجوي، ځکه د اوسپنې زیاتوالی هم یو تسمم پیدا کوي. او یو بل هم تداوی ده چې هغه ته سټیم سل ترانسپلانت وایي، چې هغه هم د وینې مغزو البته د تلسیمیا مریضان ته د یو روغ شخص نه پیوند کیږي، چې هغه هم کیدای شي چې د تلسیمیا د بهبود سبب شي. او د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې هر غذاګانې چې په هغه کولی شي چې کوم کومي تداوي کې هغه غذاګانې دي چې په کافي اندازې سره ویټامین بي 9، ویټامین سي، وسپنه او نور منرالونه په خپل ترکیب کې ولري، او همدارنګه ویټامین بي 12 یا ویټامین بي 12 چې موږ ورته وایو یا بي 12. نو دا غذاګانې موږ کولی شو چې دیګر د خپل کافي اندازې سره دیګر خوري، هغه کافي اندازې سره وسپنه او همدارنګه ویټامین اخلي، او د کمپنی باندې نشه اخته کېدی. هغه کسان چې د نورو وختونو څخه استفاده کوي، لکه د سراغ وخه یا مثلا د مایع وخه یا همدغه اسی د چرګ وخه هم، ولې د چرګ وخه دونه موثر نه ده، زیاتره سراغ وخه چې د پسو وخه یا مثلا د غوا وخه یا د غوی یا د کسکی د کافي اندازه سره وسپنه لري د کمخونی لپاره ښه ده. او خرما، کسان چې خرما خیلی خوبی زیاتر اندازه سره وسپنه لري، منیس خصوصا سره منیس کافي اندازه سره وسپنه لري، نو بیا هم دوی کولی شي چې استفاده وکړي. سبزیجات لکه پالک، لکه کاهو، ګندنه د کافي اندازه سره وسپنه او هم ویټامین لري. اندارنګ دی مو نارنج، معنا هم په کافي اندازه سره وسپنه لري او لري جان هم په کمپټر کې موجود دی. نو زه په دې ډول د غذایي مواد نه کچې د 20 سالو کې دی دا په کمپنی باندې اخته نشي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب احمد جو. ټکنیکی همکار می وایي چې یو ګران اوریدونکو موږ سره په خط کې دی. ګران اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته راغلاست، مایکروفون تاسو خدمت کړئ، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، پوښتنه مو مطرح
کړئ. سلطان احمد سروت صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وو چې روغ جوړ وایست.
وعلیکم السلام، مهرباني است.
قربان سمې سلام ډاکټر صاحب ته وایم. سلطان احمد سروت صاحب، تاسو مې شنه اوریدونکو عبد الهادي تلم د هلمند ولایت څخه بیر شایسته او پر ځای موضوع مشاکره ده. زماره ډاکټر صاحب سره محترم سروال صاحب دا پوښتنه ده چې وس ځوانان مثال شذنه یا چیر په کمپنی باندې اخی دغه ګولی چې مثال ته په دولتي کلینیکان کې ورکړي دا سری ګولی دا څونه مهمه دي د وینې د کمپټ لپاره. دلته اکثره کسان سروال صاحب محترم چې دا ګولی ورکړي یا تاخوري اعلان په کورنۍ کې ودا شي د کیفیت ګولی دي، نو دلته په دولتي کلینیکان کې ورکړي دا سری ګولی دي نه پوهېږم نو ما تخیر سره چې په نامه باندې دا ګولی څونه مهمه دي. او بل ترکاری که خود ډاکټر صاحب باندې نړای باندې وغوړول چې مثال دلته په کلیوال سیمو کې چې دولتي کلینیکان ته څوک لاسرسی نه لري دغه ترکاری یعنی مثال د خبري اخوا د ډاکټر صاحب وویل نو کې ور بیا اوریدونکو ته تشریح کې شاید ډیر اوریدونکو نه اوریدلې ترکاری مثال لکه پالک سول لیمبو دغه شان سول دا څونه مهم دي او دغه سره ګولې په اکل باندې که ډاکټر صاحب معلومات اوریدونکو ته ورکړي ځکه ما چې اوریدلې د ډاکټرانو سره ډیر مهم ګولې دي او ځینې کسانې کته خوري نه کورنۍ ته څوک خوري نه ډاکټر سرواسته مسره
اتل صاحب دغه ګولې نوم چې شي دا تاسو ولې د خرڅېب درملتونو کې نوم نوم لري ک رنگ سور ده یا پاکټ سور ده
دا سره ګولی ورته وای په دا کلینیک نه پوهېږم دا کم خونی لپاره ورکی دا ډاکټران په دولتي شبخانو کې ورکی وړیا ورکی خصوصا د زرانه وته ډیر ورکی شنه نه دی ما شنه به یاد وته سر واسه
سم دا اتمن ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب پیژنې ډاکټر صاحب د چیپ نوم باندې دی
فولیک اسید
ها 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 فولیک اسید ډاکټر صاحب د مونږه عبد الله اتل د مونږه دایمي اوریدونکو دی له هلمند تماس نیولې دی ویلې دی چې دلته په دې درملتونو کې او دولتي شفاخانو کې خصوصا نجونو او مایندو ته چې په کم خونی د چاروي د فولیک اسید ورکی د سره ګولې دی یاد کړي دا څومره ګټه وری دی او د خوراکي موادو پاک لې یو بیا یو ځل بیا یادونه وغوښته ډاکټر صاحب حکمت جو مهربان سي
مننه کوم سروت صاحب عبد الله تعال ورور له هم مننه کوم چې له سیمه ولایت سره یې څخه یو مخ سره تماس نیولې د دې ته باید یو مشاول مختلفو دواګانې دي چې کوم هم په دغه کې استفاده کیږي په افغانستان کې زیاتره په کلینیکونو کې چې استفاده کیږي هغه فیروسالفات چې د وسپنې او د سلفیت یو ترکیب ده هغه د ونه استفاده کیږي چې ګولای ګولی همچنان فولیک اسید ټابلیټونه هم کله کله د دې ته د لپاره استعمالیږي او کله کله د ویټامین د بوزر ټابلیټونه او یا انجکشن هم د کمخونیګان په دې لپاره استعمالیږي متاسفانه چې په افغانستان کې خلک البته تر فقر لاندې ژوند کوي د دې په کافي اندازه سره غذایي مواد د اساسي نه لري مزګه د کمپنی واقعات په افغانستان کې نسبتا زیاتره ده نسبت پر مستقلی هیوادو ته هغه یوازنی شغل اقتصاد کې دی هغه کمپنی ډیر کم لیدل کیږي نو ځکه افغانان زیاتره په کمپنی خصوصا مینډ خزینه زیاتره په کمپنی باندې اخته کیږي د دې لپاره چې دوی یو خوب کافی اندازې سره غوړي مواد څخه د سرسی نه لري او د بلې خوانه هغه ام یاشمای عادت یا سلیشن یا حیض چې دې ته هر میاشت کې دي دا هم د دې سبب کیږي چې په کافي اندازې سره وسپنه منرالونه او وینه د دې له بدن نه ضایع شي چې دا هم د دې د کمکونی حالت تشدیدي نو دا کیږي کوم چې د ډاکټر سیدان له خوا نه کومې دواګانې ورکول کیږي دا ډېر ځکه مو سره دواګانې دي معمولا دغه دواګانې د دبليو شو له خوا نه په خوا کمیل کېږي د کلینیکو ته چې کومل ستاندارد دوا وو زه اوس نه پوهیږم چې کوالټي د دې دوا ورڅخه ملي خو د فیروسالفات د ټابلیټونو استفاده کیږي چې دا معمولا 350 ملي ګرام دی او مریض روزانه یو ټابلیټ ورکول کیږي او کچېره د اوسپنې په کم خونی باندې دا مریضان اخته وي کله چې چې مریضان ته تاسو شپږ میاشتې پورې یا کم یا زیات نظر په وضعیت د مریض دغه دوا ورکړي چې یو کمپنی یې خکېږي کچېره د ویټامین بی 9 کمپنی ورته رامنځته شوی بیا مثلا د بی 12 چې د لیګال بلاستیک انیوي نو بیا په دغه حالت کې د ویټامین بی 9 یا فولیک اسید چې د ویټامین بی 9 په نامه هم یادېږي او یا د ویټامین بی 12 چې د میکوبالامین په نامه یادېږي د دغه دواګانو د دې په تدوي کې استفاده کیږي دا دواګانې ډېرې موثرې دي که چیرې اله د کمپنۍ د همدغه دواګانو یا د همدغه موادو کموالی وي او که چیرې کمپنۍ د نورو عواملو په نتیجه کې رامنځته شوی وي لکه مخکې مو ویلي د تلسیمیا یا مثلا سیمولایکیک انیمیاګانې یا مثلا هغه انیمیاګانې چې د کانسرو یا د مزمن ازراض د عمل کافي اندازې سره موثر نه ده نو ځکه اول باید
نویت دی کم کنی تشکیل شی، علت دی کم کنی تشکیل شی، بیا فصل غنه دی اون مطابق دوا ورکول کیگی. دو دکه کم کنی یو استیلا ده چه ده دی لانده پا کل اصحاب و نور امراض موجود دی چه هر مرض یا یو نو کم کنی ورکی یا باید تشکیل شی و باید تدوی شی. یه ترکاری پا برخه که بازی و ایده چه هلمند ولایت گرمسیر ولایت ده خصوصا کچیر دیلمند دی ولایت پسط و غیگی گو هم که کافی اندازه سر و بوشتا و خلق دراتی مزکی لری و کافی اندازه سر تبزیجات و تا دسترسی لری خلق ولی پتول افغانستان که دقا امکانات وجود نلری مثلا دسی ولایت ایش باقی که او بو نشته یا مثلا مغرو ندی حال تصدیجات نشی که دهی نوزه که خلق هم دیاتر میتنم کنی که امراض بانی اخته که دهیشی نو ترکاریگانی هر ترکاری از عبدالله رو را چه حال تا خلق استفاده وی که اغم واسره ده دیتا چه پا ترکاری که رو کافی اندازه سر ویتامین بی 12 ویتامین بی 9 چند فولیکسید مگورتو ویو فولیکسید او اوسپنه موجود ده لکه پالک، گندانه، کاهو، ده مولی سرخک، گشنیز، نعنا ده طول اوسپنه لری پخل ترکیب که او هر کسان چه ده سبزیجات خوری نو دوی انشالا ده هر کم خونی چه ها ده فولیک اسید، ویتامین B12 یا کوبالامین او ده یه اوسپنه ده کمالی لواجمه سرازی نو دوی انشالا پیختنش دغه ترکاری نه باید استفاده وکړي خو یو خبرم باید بیاد کی چې کومه ترکاری چې استفاده کوي یو خدای د کورنۍ سره نه باید په پټوي کې استفاده نشي کیمیاوي سره باید استفاده شي ځکه چې د کورنۍ سره په فریمان اندازه سره سیستمه او سپورونه د بکتریاګانو او سیستمه د پرازیتونه لري چې هغه بیا کېدی شي خدای نخواسته چه سمونه میزنشی بیاده انتانی هم راز برامشته که دو سبب کیگه لکه احسانات و آمی بیاسزه و آمی و جاریه و مثلا مختلف چینجی لگه هم راز سامنشته که نوزه که دیده ترکاره و پاکوله که هم دارم گرد دیده پا کارلو و سرابرکوله که باید دیر محتاطی وسی چه کورمین سالی مصفاده میشه و دیده جاید باید پاک چی پس لگه نباید استفاده میشه منالا
ډیر مننه ډاکټر صاحب حکمت جو ل پورا او کافی او جامع معلومات څخه مخکله دې چې موږ برنامه خبرونه پیل کو موږ اعلان خبر کړیو په خپل پاڼه کې از موږ یو ګران مخاطب دی جرمني کې اوسې عمران الله کاکړ دوی لیکلی وو چې دوی کوچنی لور په تلسما باندې اخته ده او ویلی وو چې په افغانستان کې د دغو بیمارانو د مشکلاتو او د کورنیو او د سوالاتونو په اړه پوره معلومات لري کاکل صاحب خبرونه ته راغلست
سلامونه تاسو ته او تاسو ملمته وړاندې کوم زه عمران الله کاکړ ما جرمني هیواد کې ژوند کوم د دې تاسو سره په تماس کې مهرباني
ډیره مننه چې وړاندیز موږ کو خبرونه کې برخه واخلې ستاسو لور کوي څوکلنه د سپټالیسما اخته ده او دغه د تداوی لپاره ست سہولتونه ست په افغانستان کې دننه او تاسو لکه چې جرمني نو کومه سره کوي حالت چې تداوی شهر میاست کې څنګه معلومات راکې مهرباني کوي ګل صاحب
ډیره مننه چې وخت مو راکې مالو راکې تقریبا لاسکلنه ده نو په لومړی ځل زه غواړم ډیر لاند وغږیږم په لومړی ځل 2015 کال او کسور لسم دا تقریبا 2 کلن د سیو ک 3 کلن نو د سی خب اغه نه مخکې خدا خه صحتمند او خه د سی صحت هر څه لحاظ نه خو او په دې باندې تقریبا سو پر لا په سیو ورځې ډیر شدید تب راغله او کنجکاوی به ډیره کوله د شپې به خوب نو ټول شپه به ژړل ډیر خطرناک ژړل به او نارامه به او کوم دواګانې چې پاراستامول بوروفین هغه شیان به موږ ټول ور باندې استفاده کول خو نتیجه به نه ور کوله بیا موږ د مخبل پلارم چې دا هغه د کوچنیانو متخصص ده او بیا موږ یو بل متخصص ډاکټر ته په کابل کې چې د کابل پوهنتون استاد دی پوهنوي ډاکټر اسلام زینمیږي نو فلم په کابل میوان شفاخانه کې او کابل ټي وي پونتون کې استاد دیوال تکار کوي. نو هغه تاغه محل ما ویول نو هغه چوکت دغه داسې جول دی رنگ سترګې وکتلې نو په دې باندې یو ډول مشکوک شو. مشکوک شو بیا ویل چې دا فرانسویانو شفاخانې ته ویسه هلته یو ټس دی ایچ بی ایف الکتروفورسس ورته وایي چې دا ورته وکوي. نو هغه مهال اقتصاد او سیستمونه ټول ګډ وډ و، مونږ هم تازه له پونتون نه فارغ شوي وو. او دا ایچ بی ایف الکتروفورسس په فرانسویانو روغتون کې کېده. بیا نتیجه یو میاشت کې راتلله یا پنځه شپږ ورځې کې، هغه وخت پنځه نیم زره افغانۍ باندې. نو ما بیا دغه ایچ بی ایف الکتروفورسس دلته ونکه په کابل کې، یو څه موده وروسته لاړم پېښور ته او هلته په آر ایم ای رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې ډاکټر عابد سره چې هغه د کوچنیانو متخصص دی، هغوی سره موږ دغه ټول ټیسټونه ورته وکړو چې په هغې کې ډېر مهم چې هغه مرض تشخیص کوي هغې ته ایچ بی ایف الکتروفورسس وایي، چې په هغې کې د وینې هغه ډاکټر صاحب ښه پوهېږي ای دوه او اف یو او اف دوه فکتورونه تشخیص کېږي. نو تقریبا له پنځه څلوېښت ساعتونو وروسته د هیماتالوژي او پیتالوژي ډاکټرانو فیصله وکړه، لابراتواري ټیسټونه راغلل چې دغه جلکۍ چې ده دا تلسیمیا میجر باندې اخته ده. نو هغوی دا ډیسیژن او تصمیم ونیو چې په اول ځل باندې دوی وینه وخیژي. نو دا موضوع ختمه شوه، راغلو په دې باندې چې ستونزې مشکلات څه دي په افغانستان کې د دې ناروغانو لپاره خاص سنټر یا خاص مرکز چې د تداوی وشي دا بیخي نشته. یو صرف د وینې د خېژولو یا بلډ ترانسفیوژن لپاره ځینې مثلا په کابل کې چې دا پولی کلینیک دی چې هغوی فقط کولی شي که د چا ریډ بلډ سیلس یا سره کرویات په کار یا هغه ورکوي یا سپین کرویات په کار یا هغه فقط د وینې د خېژولو سهولیات لري په پولی کلینیک د کابل. بیا ځینې تجاران چې دي مثلا په ننګرهار کې چې د عتیق الرحمن ګروپ یو تجارتي ګروپ دی، هغوی چې دی دننه په ستامه کې د جلال آباد ستامه کې دوی یو تلسیمیا سنټر جوړ کړی چې یو ښه سهولت لري د چپرکټونو او ښه فضا او ښه محیط لري فقط د وینو د خېژولو. همدارنګه په کابل کې د یو بله شفاخانه ده د دریاب په نوم، هغوی هم د وینو د خېژولو سهولت لري. خو دا چې دغه وینه مریض ته خېژېږي او د دې نه وروسته څومره مشکلات، د هر پاکټ وینې سره زرګونه قسمه مشکلات، مثلا د دې وطن ته اضافه وینه، فولاد، فریټن دازي، د دې د مخنیوي لپاره لار چاره په کابل کې نشته. او ما خو په دې خپل لس کلن ژوند کې چې زلته په افغانستان کې، ما درې نفر یا دوه نفر د وینې په برخه کې متخصصین پیدا نه کړ چې هغوی په هیماتالوژي، پیتالوژي یا نورو برخو کې هغوی تخصص ولري. کېدای شي ما یو نفر دو نفره پیدا کړی، نو دا غټه ستونزه ده. پاچ د دې خلکو نورو عمده ستونزه، حتی په ځینو ولایاتو کې د وینې پیدا کېدل هم ډېر مشکل دی. او د خوشحالۍ ځای دا ده چې په تېرو لسو پنځلس کلونو کې ځوانانو، مدني فعالانو او ټولنیزو کسانو دوی سوشل میډیا کمپاینونه وکړل چې د وینې د ورکولو. نو اوس الحمدلله ځوانان متکړه شوي دي په وړیا توګه، موږ مریض ته، نور مریضان ته دوی وینه ورکوي. نو په افغانستان کې فقط یوازنی شی چې وجود لري هغه د وینې خېژول دي. نور د دې لپاره چې دې مرض ته مخنیوی وشي د راتلونکي لپاره دا نشته. دا مریضان چې په دې اخته دي، څنګه کولی شي د دوی دغه عمر یا دغه ژوند لږ تمدید کې اکسټینډ کې دا نشته، او هغه دایمي یا پرمننت ټریټمنټ یا علاج هغه خو بیخي نشته په افغانستان کې. نو زه د نړۍ مختلفو ډاکټرانو سره په تماس کې ما او اړیکه لرم. الله دې په افغانستان ورحمېږي، په خلکو ورحمېږي. نو دا ډیره سخته موضوع ده چې کورنۍ ورسره تر او غریوان ده، او انسان له مادي او مانوي ټول قوت نه دا خلاصې څوک چې دا مریض لري په کور کې. نو زما خبرې خدای وکړي چې لکه
احساساتي نه دي
ډاکټر صاحب، چې زه بیا ترې پوښتنه وکړم.
نه ډاکټر صاحب، ستاسو خبرې واورېدلې. زما څو پوښتنې دي. اول دا چې تاسو لړی رحمان میډیکل شفاخانه ته هغه ټیسټونه تاسو چالت وکړل په افغانستان کې نه کېدل، دا دی یو پوښتنه. لدی نه مخکې پوښتنه مې دا ده چې د لورکی صحت یې اوس څنګه ده؟
اصلا ما رحمان میډیکل ته د دې په خاطر ویلو چې هغه وخت کې په ټول کابل کې صرف فرنچ میډیکل سنټر انسټیټیوټ کې ایچ بی ایف الکتروفورسس کېده، په ټول افغانستان کې یو ځای او هغه د فرانسویانو حکومت لوړو او اوس هم په ډیر ځایونو کې نیکی ککیږي هم قابل د اعتبار نه ځکه په افغانستان کې زه ټول ډاکټر صاحبان ته احترام لرم په افغانستان کې طبابت دا ده چې هلته دوه کلن انسټیټیوټ د لابراتوار ولول او بیا لابراتوار ته کښېنه خو مهم دا دی چې هغه څوک د یو مریض مرض چې معلوموي هغه باید په هغه برخه کې متخصص وي هغه باید انزا وکړي نو په رحمان کې مې چې وی وړه هغوی د ایچ بی ایف الکتروفورسس اف یو یو دوه فکتورونه ورته تشخیص کړل او لاندې پروفیسران امضا وکړه چې دغه مرض دی نورې مه ګرځوه دا یوه موضوع بله موضوع دا ده چې څومره مصرف کېږي په افغانستان کې الحمدلله موږ افغانان ښه خلک استو وینه په وړیا توګه ځوانان ملګري پیدا کیږي هغوی ورکوي دغه په کابل کې چې کوم شفاخانه د نوې جوړ شوې د دریاب یو شفاخانه د پرایویټ شخصي دوی چې دي د وینو د خېژولو دغه مریضانو لپاره یو حال جوړ کړی دا په وړیا ډول کوي د وینې هغه خلطه کانول دا نور چپرکټونه خسته سنټر جوړ کړی دا په وړیا ډول کوي حد اقل چې ځینی کسان بیا کومک کوي بیا د هغې ته هغه ټابلیټونه ځینې فولیک اسید هغه هم په وړیا ډول ورکوي په پولي کلینیک کې چې دی د کابل هلته هم دغسې پخوا ډونران او موسساتو هغوی کومکونه کول دا په وړیا ډول کېده خو متاسفانه په دې برخه کې ډیره همکاري نشته او ډیر داسې کتنه نه ده شوې یو مهم شته چې زه باید فکر وکړم نقطه وکړم او اشاره وکړم هغه دا ده چې د افغانستان په څلور دوه ولایتو کې قدیم مریضان ته وینه خېږي نو بغیر د پولي کلینیک نه چې الټرا سنټریفیوژونه دي چې د وینې څخه سره کورویات او سپین کورویات جوړي لری کوي یا تصفیه کوي کچیر د یو ناروغ د تلسیمیا ناروغ یا بل ناروغ کدا غي سپین کورویات په کار هغه ورته ورکوي او پاکټ د آر بی سی ریډ بلډ سیلس ورته په کاري هغه نو تلسیمیا والا ته اکثره سره کورویات یا ریډ بلډ سیلس په کاریږي نو پول کلینیک بیا کولی شي چې هغه څه کې سره جدا کړي او سره سنټرفیوژ کې تصفیه کړي خو په نورو ولایاتو کې دا سهولات نشته حتی په ننګرهار کې هم نشته دا یو عادي خبره ده خو موږ د دې نه څه یو چا خبره بیخي وته لاسرسی نه لرو دغه شي ته نو بل دورکۍ صحت نو دا د مریضان دي چې ما خپل دورکۍ د دا د میاشتې د 10000 افغانۍ پورې دا مصرف لري ځکه زه کولای شم مثلا زه کوم نور خلک نشي کولای که سوري سکونه کی نو دا مریضان رستر بل خرابيږي ډاکټر صاحب فلاند کې د ما خبرې اوري دغه مریضان ايرن چلټنګ تراپی وته وي یعنی هر ورځ دوی باید ډیفراگزامین یا ډیفراگزیروکس ټابلیټس انجکشن فولیک اسید ویټامینز دا شیان باید دوی واخلي نو دا مصرف لري کورنۍ دا مصرف نه لري په افغانستان کې د خلکو عاید 15000 افغانۍ نشته 10000 نشته نو خبره دا ده چې ما مریض چوس یو ولسکلند دی صحت فزیکی له هغه خده مثلا کچيري وینه مثلا په نه شدیش ورځ کې چې کمیږي نو صحت خرابيږي نو نور د ناروغان چې دی بیا غوي فزیکی له هضم خرابيږي غاخونه خرابيږي سکلیټ فزیکی سټراکچر خرابيږي ډیر مهم چې ده دغه پانکراس چې ده یا مثلا زیګر په دې شیانو باندې دا څه کې خرابيږي په ځینو حالات کې مثلا د دوی زړه ناکام کیږي نو زه ډاکټر صاحب په موضوع ډاکټر صاحب په خپل مسلک کې غږیږي خفه نشي چې په دې اړول غږیږي ما نو ما خبرې دغه وی چې دغه کورنۍ چې دغه ناروغان لري دوی بیچارهګان په شدت مشکلات کې دي په شدت رواني ذهني مالی مادي هر نوع نو په دې برخه کې باید جدي توجه وشي او خدای دې رحم وکړي
خدای دې رحم وکړي ډاکټر صاحب حکمت جو په خبرونه کې ملما دی تاسو ارایزي واوریدل تاسو له ډاکټر صاحب نه کوم پوښتنه لري کامران صاحب کاکل صاحب کاکل صاحب
ډاکټر صاحب کوم هیواد کې د زبایت په دې پوښمه
متحده ایالاتو کې دی امریکا کې دی
نو چې موږ دغه سه ډاکټر صاحبان متخصصین پوښتنه خو نه لرم پوښتنه په دې خاطر نه لرم چې پوښتنه ما ټول حل کړی دی یاو بل خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غونډه شخصیتونه چې په متحده ایالاتو کې خه متخصصین دي 15 کسان د سره یو ځای شي 15 نفر ډاکټر صاحبان د کوچنیانو متخصصین دي ویني متخصصین د الله درضا په خاطر د دې فقیر ملت په خاطر دي 15 کسیزه او کمیټه جوړ کړي د غوسنی خلکو سره دي یا پرایویټ شفاخانو سره دي وغږیږي هغه مریضان خیر ده د زوم کانفرنسونو ټریننګونو د لارې دي د شفاخانه ډاکټرانو چې دي هغه ته ٹریننگ ورکی هغه د لګ کیپسيټي بلډینګ یا لګ په دې برخه کې پوي کې ځکه افغانستان کې د متخصصین نشته نو زما پښتنه کوم خاص نشته ځکه ما ټول پښتنه په لږ کلونه کې حل کړی دی ډاکټر صاحب کوم پښتنه لري زما ده یم
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو عمران صاحب کاکړ دی لورکی پلار دی لوري په تل اسما باندې اخته ده ټول مشکلات او سہولتونه چې په کابل افغانستان کې دي حقوق پاک له وګړي د تاسو ته څه توصیه لري ډاکټر صاحب حکمت جو
مملکم سرور صاحب اول خو کاکل صاحب ته وایم چې سره د شي د پروګرام پر راغلي مننه او د ښه کافي اندازې سره معلومات هم د تلشي یو کو بار کې ورکو او هم د افغانستان د موجوده سیاسي سیستم او کوم بشپلات څنګه د وجود لري د ټولې ډیر واضح تشریح ته د دې د نظر په اړه کې زه باید وایم چې دا خپل امنیتي شرایط د دې سبب شو چې د سایبر البته نه وته موزي کله موږ د خطر کله تکړه د پراند د ولیم تاسو فون چې موږ یو سیو نشته دي چې دا امنیتي شرایط د جنگونو ټول دا په پنځو سکلان جنگ او د بسکی د دې سبب شو چې موږ تاسو د سیسي سیستم او سم په مغه په خوانه شکل پاتې ده او سپور مختګ پکې نه ده شوی او بیا هم تاسو د کسې د اسلام ځای ته ولای دا ډېر څه تاسو متخصص ده چې موږ سره واستو د پټي په انتون کې د افغان ورش کې باندې ناروغان معمولاً تداوي کوي ولې متاسفانه چې اکثرا مسلکي اشخاص له افغانستان څخه تل د مشکل وجود لري ولې اوس هم د سیمه د چمک په دغه ځای کې یو او افغانستان سره هیڅ همکاري نه لرو نه یوازې بلکې هر متخصص او استاد چې د افغانستان له تلې پروسه پورې هم افغانستان کې البته ارتباطات لري خپل ملګرو سره دوستانو سره او د مریضانو د تداوی په برخه کې کومک کوي همدغه سم پیسه د کلی میډیسان چې تاسو پوهیږئ دی چې هغه میډیسان د چې البته د دې میډیا یا د انټرنیټ د لارې پیسه د مریضانو خدمت کې او د ډاکټرانو سره په ارتباط کې یو موږ د سیمې یو شی مثلا د تلاسو او وایي چې زه خپل اورم یو خو وایي چې خدای نه خواسته بلال یو پښې په افغانستان نه راشي نه ده هر لحظه چې کیږي موږ د افغانستان په فکر یو هر لحظه چې کیږي موږ د خلکو په فکر یو خو خدای مهربان ده ان شاء الله به شي وخت راشي چې موږ بیر تر راشو او ټول دا هم ان شاء الله به افغانستان از افغانستان به خلکو خدمت وکړو نو دا پروګرام د ټولو د پرسایبانو لخوا البته روانه ده او خپل خدمات او همکاري هم تل ته ادامه ورکوي او ستاسو نظر ډېر معقول نظر ده موږ ان شاء الله کوشش وکړو چې همدې پروګرام باید جوړ شي هر فیلډ متخصصین باید هلته کوشش وکړي چې یو علمي جوړ کړي تر څو چې د خلکو یا یو شفاخانه جوړ کړي تر څو چې د خلکو د خدمت نظر شي
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو خدای وکړي چې کاکل صاحب تاسو راي زوري دلی وي یو شی زغړم اضافه کم او هغه دا چې زمونږ دغه خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی هر یک شنبه د کابل په وخت شپې 8 بجې خبريږي د مونږ یو هدف هم دا دی چې ډاکټر صاحبان افغان ډاکټر صاحبان د دنیا په هر ګوټ کې چوي کله په داخل کې کله خارج کې دی ولس پولیس کې د طبي او روغتیايي اما آگاهی لپاره دوی موږ راولو سره خبري وکړو او دا خدمت موږ خپل ګرانو هیوادوال ته کوو او دا خبرونه هر یک شنبه د کابل په وخت توجه دي شپږ یعنی لدی لري نه ډاکټر صاحبان چې خارج کې دي هم د بیمارانو ته مشوري ورکوي او ورته توصیه لري مننه کاکر صاحب چې موږ سره وي یو بل ګران اوریدونکو هم پیام یې خیو فیض محمد میږي ډاکټر صاحب حکمت جو که اجازه مو وي دا پیام به واورو ورستی شبیر دي خبرونه
السلام علیکم ورحمت الله تاسو هم کارانو او ټول غډونوالو ته سلام وایم او د روغتیا خبرونه نه دي خبرونه څه مننه لوي کوم او زما پوښتنه دا ده د وینې فشار د حکومت لید ته په انسان کې را پیدا کی او د دې د مخنیوي باره کې زمو پسن معلومات واړم تاسو ته مننه کوم. سلام علیکم.
ډاکټر صاحب حکمت جو، فیض محمد خان پوښتنه کړې ده، وایي د وینې فشار څنګه رامنځته کیږي، څنګه مخنیوی کیدای شي؟ که په لنډو ټکو جواب ورته وایي مهرباني.
مننه کوم. د دوی هدف باندې وټرنه شو چې خپل د وینې فشار چې څنګه تولیدیږي، هدف یې دغه دی یا دا
چې تولیدیږي او څنګه مخنیوی وسی.
نو د وینې فشار چې ده په دې کې د زړه حرکات پر رول لري، د وینې خپل حجم او همچنان د رګونو د جرار کوم فشار چې ده ټول البته د وینې د فشار په تولید کې رول لري. مثلا خپل قلب کله چې وینه پش کوي او پمپ کوي داخل د شریان ته، قلب باید په کافي اندازه سره قوت ولري چې دا پش کوي. چې دغه ته کانتراکتیلیټي یا قدرت د تقلص د قلب وي چې دا باید موجود وي چې فشار تولید کړي. او د دې تقلص په موجودیت کې باید په کافي اندازه سره وینه موجود وي، یعنی چې وینه یو حجم باید موجود وي چې هغه تیله شي او د رګونو خواته، او د رګونو جدار یا دیوالونه هم ضرور ده چې باید هلته موجود وي تر څو چې دغه تقلص په مقابل کې مقاومت وښيي. نو دغه ټولو فزیکي اعمالو په نتیجه کې یو فشار تولیدیږي چې هغه ته د وینې فشار وایي. او د وینې فشار معمولا په کله چې په کلینیکونو کې یا په کلینیک کې اندازه کیږي په دوه ډوله ده، یو ته یې سیستولیک بلډ پریشر وایي او بل ته یې هم ډایسټولیک بلډ پریشر، چې په عامه اصطلاح به ورته وایو چې جګ فشار او ټیټ فشار. نو په چیرې د وینې فشار د یو کاهل شخص لپاره چې هغه 10 کیلوګرام وزن ولري، نو د جګ فشار چې موږ سیستولیک بلډ پریشر ورته وایو، که چیرې سیستولیک بلډ پریشر د 100 ملي متر د سکون سیماب وي، نو دا یو نارمل فشار بلل کیږي. او که چیرې د ټیټ فشار چې موږ د دایستولیک بلډ پریشر په نوم سره یادوو، که چیرې دغه فشار د معمولا د 15 او یو نه تر 15 اتیاو پورې وي، نو دغه فشار ته موږ دایستولیک بلډ پریشر او نارمل دایستولیک بلډ پریشر وایو. اوس راځو دې ته چې جګ فشار او ټیټ فشار څه شی ته وایي. که چیرې سیستولیک فشار د سلو نه کته شي د سل ملي متر د سکون سیماب نه، نو دا حالت ته موږ هایپوتنشن یا پیټ فشار وایو، چې مختلف عوامل لري، ډېر زیات عوامل لري. او که چیرې دغه سیستولیک فشار د یو سلو سلوي ملي متر د سکون سیماب نه پورته شي، نو بیا دغه ته موږ هایپرټنشن یا د وینې جګ فشار وایو، چې دا هم ډېر زیات عوامل لري، په سلګونو عوامل لري اندازې چې دا مې سره وي. نو دواړه حالات خطرناک دي، که فشار ټیټ هم شي کله کله د مرګ سبب کیږي، او که فشار جګ هم شي د مرګ سبب کیږي. نو دواړه حالات یو ایمرجنسي یا عاجل حالت دی چې باید طبي مداخله صورت ونیسي تر څو چې مریض تلف نه شي. په همدې شکل سره که د استولیک فشار د 15 یا نه ښکته کیږي، نو فشار دې ته ټیټ فشار وي، او یو کې د 15 یو نه پورته کیږي دې ته هم جګ فشار وي، چې دواړه حالت خطرناک دي. او مختلف امراض دي، ډېر زیات امراض دي چې موږ کدي هم نه واستم د ټایم ته ضرورت ده، چې کوم امراض کولی شي چې جګ فشار مې سره وي، کوم امراض کولی شي چې ټیټ فشار رامنځته کړي. نو د فشار د کنټرول لپاره هغه کسان که چیرې فشار یې جګ وي، باید مالګه په غذایي موادو کې کم کړي، غوړ باید کم کړي، ډېر زیات مایعات باید ونه څښي، کافي باید استفاده ونه کړي، چای ډېر باید ونه څښي. او هغه کسان چې فشار یې ټیټ وي، برعکس مالګه باید زیات وخوري، غوړ غذایي مواد باید زیات وخوري، مایعات باید کافي اندازه سره وخوري، چای باید وخوري، کافي باید وخوري، دا شان د وینې فشار چې څه کوي بیرته پورته کوي. نو خلاص معلومات د وینې فشار په باره کې ډېر
ډېر مننه بخنه غواړم. ډاکټر صاحب فیض محمد خان ته ستاسو په دې معلوماتو باندې زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه له تاسو ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو، د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون بخاري استاد، تاسو نه مننه کوم. دا راز له ټولو هغو ګرانو اوریدونکو چې په خپلو پوښتنو او نظریاتو یې زمونږ
په خبرونه کې برخه واخیسته. تر راتلونکو اونۍ پورې او د روغتیا د ژوند شتمنۍ تر بلې خبرونه پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. سوکاله، بریالي او صحتمند اوسئ.
Jillian.